به نازم قلب پاکت مادر من بگردم.
درنو دوستانو ستړي مشه اجملند مودي ازادي رادیو دی خبرونه ته مو هر کله کوم پیلم لا خبرونو کوو. دا جرمنی د کورنۍ چارو وزیر نن وویل چې د افغانستان او سوریې لپاره د نورو کډوالو د ایستلو لپاره د الوتنو د تنظیم چارې روانې دي. الکساندر دوبرننت زیاته کړه چې دا ډیره مهمه ده چې خلک ډاډه شي چې هغه کډوال چې په جرمونو کې لاس لري هغوی به په جرمني کې پاتې نشي. نوموړي بیا وویل چې جرمني ته د غیر قانوني کډوالو د داخلېدو د مخنیوي لپاره به د سرحدونو د حفاظت چارې پسې سخت کړي. نږدې درې اونۍ مخکې جرمني یو اتیا افغان کډوال چې د دوی په وینا په جرمونو کې لاس درلود په یوې چارټر الوتکه کې افغانستان ته واستول. دا د 2020 کال د اګست له میاشتې راوروسته چې طالبانو کابل نیولی دوهم ځل دی چې جرمني یو شمېر افغان کډوال خپل هېواد ته. دا خیبر پختونخوا په وانه ښار کې د سړک د غاړې بمی چاودنې د چارواکو په وینا دوه پولیس وژلي او څوار لسنه نورې ټپیان کړي چې اکثره یې لارویان وو. دا چاودنه د چهارشنبې په ورځ وشوه. د سیمه ییزو پولیسو د مشر په وینا بم هغه مهال وچاودید کله چې د پولیسو موټر په ګزمې روان و. په وروستیو اونیو کې په پاکستان کې د یاغیانو بریدونه زیات شوي چې لسګونه پاکستاني امنیتي ځواکونه یې وژلي. په عین حال کې د پاکستان حکومت د باجوړ په سیمه کې د پوځي عملیاتو د پیلولو لپاره چمتووالی نیسي چیرې چې قومي مشران هڅه کوي د نښتو مخه ونیسي. که څه هم په واڼه کې د شوې چاودنې مسؤلیت تر دې دمه چان نه دی اخیستی، خو پاکستاني طالبانو تر دې مخکې د ډیرو دا ډول بریدونو په غاړه اخیستې وه. دا طالبانو د حکومت د صنعت او سوداګرۍ وزارت د افغانستان د خصوصي سکتور او د تاتارستان جمهوریت ترمنځ د 133 میلیون ډالرو په ارزښت د سوداګرۍ د یو تړون خبر ورکړی. د وزارت د پنځشنبې په ورځ په یو بیان کې ویل چې دا تړون به د دواړو خواوو ترمنځ د تیلو او ساختماني سکتورونو په برخه کې اړیکې پراخه کړي. د یوې اعلامیې له مخې د تاتارستان مرستیال لومړي وزیر او د صنعت او سوداګرۍ وزیر اولیګ ولادیمیروویچ چې د تړون لاسلیک کولو لپاره کابل ته تللی و طالبانو ته بلنه ورکړه چې د تاتارستان د نفتي موادو په نندارتون کې چې د اګست په 16 پرانیستل کېږي برخه واخلي. روسیه لومړنی هېواد دی چې د طالبانو حکومت یې په رسمیت پېژندلی او له طالبانو سره یې نږدې سیاسي او اقتصادي اړیکې ټینګې کړې او تاتارستان د روسیې یو جمهوریت دی. اخوا د روسیې د ولسمشر د بهرنۍ تګلارې سلاکار نن وویل چې د روسیا او امریکا د ولسمشرانو د غونډې لپاره چمتووالی روان دی. یوری اوشاکوف زیاته کړه چې مسکو او واشنگټن د دې سرمشریز ځای په اړه وار له مخه موافقه کړې ده او ولسمشران پوتین او ټرمپ په راتلونکو ورځو کې سره وویني. دا غونډه د اوکراین د جګړې د پای ته رسیدو لپاره ترسره کیږي. د اوشاکوف تر څرګندونې یوه ورځ مخکې ولسمشر ډونالډ ټرمپ ویلي و چې د ده ځانګړي استازي سټیف کاو او ولادیمیر پوتین په غونډه کې ډیر پرمختګ شوی دی او زر بخپل ولسمشر پوتین سره وګوري. د هند اسام ایالت اعلان کړی چې دوی به له بنگلاديش سره د سرحدي سیمو خلکو ته د وسلو اجازه ورکړي. دې اقدام د دې ایالت مسلمان اقلیت ترمنځ اندېښنه راپارولی. د اسام شاوخوا 1.5 میلیون نفوس له 15 سلنې څخه ډیر بنګالي ژبې مسلمانان دي. ډېرې اندېښنه لري چې دا پرېکړه به د تاوتریخوالي د زیاتوالي او د دې سبب شي چې دغلته مسلمانان په نښه شي. دوستانو خبرونه ملاساده راډیو نو اوریدل وړاندې په خبرونه کې دا ریپورتونه او موضوعات لرو. دا کونړ ولایت د نړۍ ولسوالۍ اوسیدونکي وایي څلور ورځې وور د دغه ولسوالۍ ګڼ ځنګلونه سوځولې دي او لا هم وور په سیمه کې خپرېږي. په یو بل ریپورت کې به دا واورئ چې د که څه هم د پاکستان حکومت په دې هیواد کې میشتو د POR کارت لرونکو افغان کډوالو ته د استوګنې موده درې اونۍ نور هم غځولې، خو یو شمېر دوی شکایت کوي چې د پولیسو لخوا یې نیونې او ځورونې دوام لري. په ورته وخت کې به دا هم واورئ چې د یو روسي چارواکي څرګندونې چې په خبر کې مم درلوده تفصیل به پی ولرو چې وایي د ولسمشر ولادیمیر پوتین او ولسمشر ډونالډ ټرمپ د غونډې لپاره چمتووالی روان دي. د وخت د پاتې کېدو په صورت کې به دا هم واورئ چې د بشري حقونو د څار سازمان وایي طالبان په افغانستان کې له بیاځلي واک ترلاسه کولو وروسته په تیرو څلورو کلونو کې سخت بندیزونه په ښځو لګولي او د هر ډول مخالفت غږ یې چپ کړی. له موږ سره اوسئ.
در دې شیبې
د ازادي راډیو خبرې ټولګه
دا د ازادي راډیو ده. د کونړ ولایت د نړۍ ولسوالۍ اوسیدونکي وایي څلور رزنی اور د دغه ولسوالۍ ګڼ ځنګلونه سوځولي. دوی د پنځشنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل که څه هم په دولي خوړ سیمه کې لګېدلې اور وسترې او بریده مهار شوې، خو په خبره یې د دې ولسوالۍ ګڼو نورو سیمو ته هم غځېدلې او چې زیات اندازه ځنګلونه یې سوځولي. کونړ ولایت کې د طالبانو د حکومت ځایي چارواکو ویلي دي چې اور 12 هکتاره ځنګلونه ویجاړ کړي. د اور د لګېدو دلیل تر اوسه مشخص شوی نه دی. تفصیلي په دې رپورټ کې اورو.
د کونړ په نړۍ ولسوالۍ کې لګېدلې اور ډېره برخه ځنګلونه سوځولي دي. د دغه ولایت د نړۍ ولسوالۍ اوسیدونکو ازادي راډیو ته وویل چې دا اور له تیرو څلورو ورځو راهیسې په ډولۍ خوړ سیمه کې بل و، خو د دوی په خبره د وچ ناو لوی ډېرې او مارانو ډب کلیو ته هم رسېدلی دی. دوی وایي که څه هم د اور شدت کنټرول سوی، خو په خبره یې لا هم په بشپړ ډول مهار سوی نه دی. د نړۍ ولسوالۍ یو اوسیدونکي او قومي مشر عبدالرحیم سالارزي د پنځشنبه په ورځ د زمري په شپاړسمه ازادي راډیو
موجودی ضرورت کی سرمایہ
د دغه ولسوالۍ یو بل اوسیدونکی عبدالستار ایوبی بیا په همدې ورځ ازادي راډیو ته وویل
د نالۍ ولسوالۍ مربوط د ډولۍ درې د لوی ډېرې او د بالۍ ترمنځ او همچنان د ماران ډب ترمنځ ځنګل اور اخیستی و. لوی پیمانه ځنګل سوی دی. قومونه دا په اتفاقي شکل باندې ورغلي وو او اور په مهارولو کې کوشش کړی دی.
که څه هم په کونړ ولایت کې د طالبانو د حکومت ځایي مسؤلینو د راپور تر خپرېدو د دې اور لګېدنې اړوند د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړی، خو د نړۍ ولسوالۍ ولسوال امین الله شهاب ځینو کورنیو رسنیو ته ویلي دی اور چې دلیل یې مشخص نه دی 12 هکتاره ځنګلونه سوځولي او له منځه وړي دي. د یادونه ده چې نږدې درې میاشتې مخکې د کونړ ولایت په څوکۍ ولسوالۍ کې هم ځنګلونه اور اخیستی و چې یوه برخه دا ځنګلونه یې سوځولي و. تر دې وړاندې په تیرو کلونو کې هم د کونړ او نورستان ولایتونو په ځنګلونو کې ورته اورونه لګېدلي او د ځایي اوسیدونکو او چارواکو په هلو ځلو بېرته کابو سوي دي چې ډېره برخه دا ځنګلونه یې زیانمن کړي دي. کونړ او نورستان د افغانستان تر ټولو ډېر شنه او ځنګل لرونکي ولایتونه دي چې د افغانستان د لرګیو ډېره برخه له همدې ولایتونو ترلاسه کیږي.
تازه او کره معلومات ستاسو د ژوند لوری بدلولی شي. راپور موږ درکوو، قضاوت تاسو وکړئ.
ازادي راډیو څلورویشت ساعته.
که هم د پاکستان حکومت په دې هیواد کې میشتو د پی او آر کارت لرونکو افغان کډوالو ته د استوګنې موده درې اونۍ نور هم غځولې، خو یو شمېر دوی شکایت کوي چې د پولیسو لخوا یې نیونې او ځورونې دوام لري. دوی د پنځشنبه په ورځ د اګست په 1 ازادۍ راډیو ته وویل چې پولیسو نن هم د پی او آر کارت یو شمېر درلودونکي نیولي او ځان سره یې وړي. تفصیل یې د فیروزي عزیزي په بل رپورټ کې اورو.
نن نو وضعیت هم دغه څه دی او والا سره ډېر خراب دی.
یوسف د پاکستان په اسلام آباد کې د پی او آر کارت لرونکی افغان دی چې وایي له 45 کلونو راهیسې له خپلې کورنۍ سره په دغه هیواد کې ژوند کوي. د پنځشنبه په ورځ د اګست په 1 ازادي راډیو ته وویل که څه هم د پاکستان حکومت دوی ته د دغه هیواد د پرېښودو لپاره شاوخوا یوه میاشت وخت ورکړی، خو شکایت کوي چې پولیسو په هر ځای کې پوستې او چیک پوینټونه جوړ کړي او افغان کډوال نیسي. یوسف زیاته کړه
دوی خو میاشت ټیم ورکړی ده، اسې خبرې دي چې میاشت ټیم یو خو نیول کما هغه جاري ساتلی ده، لاس ته ورغلی نشي دي. والا سره ډېر خراب دی چې هر عزیز کی ہر طرف تا چاپی دی او ننم بچو کی ڈالا والا والا یو ڈالا ڈاکا کڑلا پرونم چاپا والا پرونم زنانہ بوتللی والا والا مشمان بوتلل نو زمون سره خوا کی چاپا شول ول زنانے بوتل سلور زنانہ او دری مشمان او یو دانا سړی او سره بوتو
یو بل افغان کډوال او د پی او آر لرونکو اسد الله هم ورته شکایت لري او وای چې پولیس ورکړل سوی مودې ته هیڅ ارزښت نه ورکوي
چې باوجود د دې چې موږ ته د یو میاشتې لپاره سرکاري لیټر راغلی هماغه نیول دي هغه زورول دي هغه تکلیفونه دي لیټر چې دی لاندې پولیس طبقه چې ده هغه نه مني د پیسو دپاره بد ورځ روانه ده هر سړی چې په کوم ځای کې ونیوئ چې چانه پنځش کولې چانه لش کولې چانه شلش کولې چې څونه برابرې دل جوړې ده اس وخت
دا اندېښنې په داسې حال کې مطرح کېږي چې افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د بشري حقونو ځانګړي راپور ورکوونکي هم ویلي چې زرګونه افغان کډوال د زورونو تاوتریخوالي او جدي ګواښونو سربېره له پاکستانه جبري ستنولو سره مخ دي. ریچارډ بینټ د چهارشنبې په ورځ د اګست په شپږمه په خپله اکس پاڼه له پاکستانه د افغان کډوالو د ایستلو د نوي پړاو پیل ته غبرګون ښودلی او د ملګرو ملتونو د کډوالو عالي کمشنرۍ یو این ایچ سی آر په حواله یې خبرداری ورکړی چې دلایزی او اجولانه استنیدنې د خوندیتوب اړتیاوې زیاتوي او د بې ثباتۍ خطر لري. بینټ لیکلی چې دا ډول کړنې د جبري ډول بیرته نه ستنیدنې اصول نقضوي. د پاکستان د کورنیو چارو وزارت هغو افغان کډوالو ته چې د کډوالو د نوملیکنې پی او آر کارتونه لري افغانستان ته د بیرته ستنیدو لپاره له یوې میاشتې کم وخت ورکړی او ټینګار یې کړی چې د سپتمبر له لومړۍ نیټې وروسته به دوی په زوره وباسي. د ملګرو ملتونو د کډوالو عالي کمشنرۍ یو این ایچ سی آر د چهارشنبې په ورځ د اګست په شپږمه په یو بیان کې ویلي چې پاکستان باید ډاډ ترلاسه کړي چې افغانستان ته د افغانانو هر ډول ستنول په خپله خوښه خوندي او باعزته وي. د یادونې ده چې په پاکستان کې شاوخوا 1.4 میلیونه افغانان د کډوالو د نوملیکنې پی او آر کارتونه لري چې کلونه وړاندې ورته ورکړل شوي وو خو د 2015 کال د جون له 1.5 وروسته یې د اعتبار موده ونه غځول سوه. د ملګرو ملتونو د کډوالو عالي کمشنرۍ د معلوماتو له مخې سکل له 2.1 میلیونو ډیر افغانان له دې شمېره 3,25,000 یې له پاکستانه افغانستان ته ستنه سوي او یا بیرته ستنولو ته اړ ایستل سوي دي.
د ازادي راډیو اپلیکیشن له پلی ستور څخه ډاونلوډ کړئ. فلټر او سانسور نه لري، ان پرې ورو انټرنیټ کار کوي. یوازې په یو کلیک سره ازادي راډیو صاف او روانه واورئ. چلیږي ساده زموږ په نوي اپلیکیشن باندې.
مخکمو په ریپورت کې د شمیر افغان کډوالو شکایتونه واوریدل چې وایي سره له دې چې د پاکستان حکومت درې اونۍ مهلت ورکړی دی خو بیا هم د پولیسو لخوا نیول کیږي. د ملګرو ملتونو د کډوالو عالي کمشنرۍ یو این ایچ سی آر د پاکستان د حکومت لخوا د پی او آر کارت لرونکو افغان کډوالو د ایستلو لپاره د یوې میاشتې مهلت غځولو هرکړی کړی خو په یوه اعلامیه کې د پاکستان له حکومته غوښتي داسې تدابیر ونیسي څو هغه افغانان چې لا هم نړیوال ملاتړ ته اړتیا لري د جبري ستنېدو مستثنا وګرځول شي. نور حال په دې رپورټ کې.
د ملګرو ملتونو د کډوالو عالي کمشنري یا یو این ایچ سی آر د پاکستان حکومت لخوا د پی او آر قرض لرونکو افغان کډوالو د ایستلو لپاره د یوې میاشتې مهلت غځولو هرکلی کړی دی خو له اسلام آبادې غوښتي د هغو کسانو له جبري ایستلو ډډه وکړي چې لا هم ملاتړ ته اړ دي. یو این ایچ سی آر د چهارشنبې په ورځ د اګست په شپږمه په یوه اعلامیه کې ویلي دي دې ته په پام چې د دغه کارت درلودونکي افغانان له کلونو راهیسې په پاکستان کې د کډوالو په توګه ژوند کوي جبري ایستل یې له نړیوالو اصولو سرغړونه بلل کیږي. اعلامیه زیاتوي پاکستان باید ډاډ ترلاسه کړي چې د افغانانو هر ډول بیرته ستنېدنه داوطلبانه خوندي او باعزته وي. یو این ایچ سی آر ویلي دوی په ځانګړي ډول د هغو ښځو او نجونو په اړه اندېښمن دي چې اړ دي داسې هېواد ته ولاړې شي چې د دوی بشري حقونه له ګواښ سره مخ دي، دغه شان نورې ډلې چې ممکن خطر سره مخ شي. دغه ادارې ویلي په وروستیو ورځو کې دوی داسې راپورونه ترلاسه کړي چې په ټول پاکستان کې افغانان ان د پی او آر کارت لرونکي هم نیول شوي دي. د اسوشیټډ پریس خبري اژانس د راپور له مخې د پاکستان د کورنیو چارو او قبایلو وزارت ویان لطیف الرحمن چهارشنبې ویلي چې افغان کډوالو ته د داوطلبانه ستنېدنې لپاره د اګست له 4مې تر 10مې پورې 25 ورځې موده ورکړل شوې خو په خبره یې تر دې مودې وروسته ممکن ونیول شي او وایستل شي. خو د پیوار کارتونو د لودونکو یو شمېر افغان کډوال وایي چې دا موده ډیره کمه ده او په دې لنډ وخت کې ستنېدنې ته نشي چمتو کېدی. رحمت الله چې له اته څلوېښتو کلونو راهیسې په اسلام آباد کې اوسېږي، ازادي راډیو ته یې وویل:
اندېښنې خو ښې زیاتې دي. مونږ وایو چې یاره بس الله دې خپل فضل وکړي، و افغانستان ته خو په تمه نه یې. مونږ په دې ښه پېږو چې هېوادته دې مونږ ژوند ډېر سخت ګورو، لا خو مونږ ته انشار جواب نه دی راکړی.
سناګل یو بل افغان کډوال دی چې د پاکستان په تقسیمه کې اوسېږي. نوموړي هم ازادي راډیو ته وویل:
په ډارو ترس باندې زندگی تیرو، باندې وته نسو مارکیټ کې نسو ګرځېدلی، کاروبار نسو کولی، او اوس داسې حالات دي. الله دې رحم وکړي، بوز هغه خپلې پیسې پاکستاني افغانانو ته اوس نه ورکوي. چا سره کاروبار کړی څه ورسو وای نسته، ټلیفون ورته وګو نسته، او انتظار وکړي چې پیسې راشي درکوي بوس. نو دغه کیسې روانې دي، ډېر مشکلات سره افغانان مخ دي.
د ملګرو ملتونو د کډوالو د عالي کمشنري د معلوماتو له مخې شاوخوا 1.4 میلیونه افغانان په پاکستان کې د پی او آر کارتونه لري. دا کارتونه کلونه وړاندې ورکړل شوي وو، خو د جون نه د شمې وروسته یې د اعتبار موده نه ده تمدیده شوې. یونیسیر په خپلې تازه اعلامیه کې ویلي چې په روان کال کې له ګاونډیو هیوادونو د افغانانو پراخې ستنېدنې افغانستان کې کوربه ټولنې، لومړني خدمتونه او د استوګنې او معیشت برخې تر سخت فشار لاندې راوستي او بشري ناورین یې لا پسې ژور کړی دی. په اعلامیه کې راغلي چې دې ډول جبري او چټکې بیرته ستنېدنې د افغانانو د ملاتړ اړتیاوې ډېرې کړې دي، او دا کولی شي افغانستان او سیمه نوره هم بې ثباته او د کډوالۍ جریان زیات کړي. یونیسیر زیاتوي سږکال له 2.1 میلیونه زیات افغانان، له دې شمېر 325 زره له پاکستانه افغانستان ته ستانه شوي یا په جبري ډول ستانه کړل شوي دي.
دوستانو تاسو د مغغ له ازادي راډیو ناوړی وس هم مخې لدی چې د افغانستان په اړه نور ریپورتونه راواخلو. یو نړیواله مسله راخلو. یو روسي چارواکی نن وویل چې د ولسمشر ولادیمیر پوتین او ولسمشر ډونالد ټرمپ د غونډې لپاره چمتووالی روان دي. د دې غونډې پریکړه وروسته تر دې وشوه چې د ولسمشر ټرمپ ځانګړي استاسي سټیف ویتکاپ د چهارشنبې په ورځ په مسکو کې له ولسمشر پوتین سره د اوکراین د جګړې په اړه خبرې وکړې، او دواړو واشنگټن او مسکو دا خبرې رغنده وبللې. جزئیات په دې رپورت کې.
روسیا شانسونو د روسیې د ولسمشر د بهرنۍ تګلارې د سلاکار په وینا خبر ورکړ چې د روسیې او امریکا د ولسمشرانو د غونډې لپاره چمتووالی روان دی. یوری اوشاکوف زیاته کړه چې مسکو او واشنگټن د دې سرمشیزي د ځای په اړه وار له مخه موافقه کړې ده، او ولسمشران پوتین او ټرمپ په راتلونکو ورځو کې سره وویني. دا غونډه د اوکراین د جګړې د پای ته رسیدو لپاره ترسره کیږي. که چیرته دا دوه مشران سره غونډه وکړي، دا به د 2020 کال د جون له میاشتې راوروسته چې پوتین د امریکا له مخکنی ولسمشر جو بایدن سره په جنوا کې لیدلی و، د امریکا او روسیې لومړی سرمشیزه وي. وروسته بیا د دواړو هیوادونو اړیکې د 2020 کال په فبروري کې هغه وخت خراب شوې چې روسیې پر اوکراین برید وکړ. د اوشاکوف تر څرګندونو یو ورځ مخکې ولسمشر ډونالد ټرمپ ویلي وو چې د ده د ځانګړي استازي سټیف ویتکاف او ولادیمیر پوتین په غونډه کې ډېر پرمختګ شوی دی، او ژر به په خپله له ولسمشر پوتین سره وګوري. د سپین ماڼۍ ویاندې کارولین لیوت په یو بیان کې چې د چهارشنبې پر ورځ خپور کړ، وویل چې روسانو دې ته لیوالتیا ښودلې ده چې دا سرمشیزه ترسره شي، او ولسمشر ټرمپ دې ته چمتو دی چې هم له ولسمشر پوتین سره خبرې وکړي او هم د اوکراین له جمهور رئیس ولادیمیر زلنسکي سره وګوري. د نیویارک ټایمز او سی این این د راپورونو له مخې ټرمپ په راتلونکې اونۍ له پوتین سره غونډه وکړي، او بیا به د ټرمپ، پوتین او زلنسکي ترمنځ درې اړخیزه غونډه وشي. تر اوسه دا څرګنده نه ده چې دا سرمشیزه به چیرته ترسره کیږي، خو ولسمشر پوتین نن د عربي متحد اماراتو له مشر سره په مسکو کې ګوري. نو ځینې داسې انګیري چې شاید د ولسمشرانو ټرمپ او پوتین غونډه په عربي متحد اماراتو کې وشي.
له خبرونو ور اخوا،
د بشری حقوقو د څار سازمان پرونو ویل طالبان او افغانستان کې د بیا ځلي واک تر لاسه کولو وروسته په خزو او جنوب بندیزونه سخت کړي، خبريالان نیولي او د هر ډول مخالفت غږی غلې کړي. د غیدارې پر افغانستان د طالبانو د بیا ځلي واک ته څلورم کال پوره کېدو په درشل کې په یو ریپورت کې ویل دي چې دغه هیواد اوسمهال له سخت بشری کړکېچ سره هم مخ دی. نور تفصیل په دې ریپورت کې اورو.
پر افغانستان د طالبانو د بیا ځلې واکمنۍ د څلورم کال د پوره کېدو په درشل کې د بشري حقونو د څار سازمان ویلي دغه ډلې په تیرو څلورو کلونو کې په ښځو او نجونو سخت بندیزونه لګولي، خبریالانې نیولي او د هر ډول مخالفت غږ یې غلی کړی. دغه ادارې افغانستان د طالبانو تر واک لاندې څلور کاله وروسته هم بېدرېغه ځپنه روانه ده. په نوم په یو راپور کې چې د اګست 15مه خپور کړی لیکلي چې دغه هیواد اوسمهال له سخت بشري کړکېچ سره مخ دی. په راپور کې راغلی چې دغه کړکېچ د مرسته کوونکو هیوادونو د مرستو د کمېدو او له ایران او پاکستان د افغان کډوانو د پراخه بیرته ستنېدو له امله لاپسې ژور شوی. د بشري حقونو د څار سازمان ویلي د ملګرو ملتونو غړي هیوادونه په تیرو څلورو کلونو کې ونتوانېدل چې په افغانستان کې له بشري حقونو د روانو سختو سرغړونو د پای ته رسولو لپاره اغېزناک ګامونه پورته کړي. په راپور کې دغه راز له اروپایي ټولنې غوښتنه شوې چې په خپل کلني پریکړه لیک کې چې ټاکل شوې په سپتمبر میاشت کې د بشري حقونو شورا ته د تصویب لپاره وړاندې شي، د افغانستان لپاره د حساب ورکولو د جامع میکانیزم د رامنځته کولو وړاندیز وکړي. په راپور کې د بشري حقونو د څار سازمان د افغانستان د برخې د څیړونکي فرشتي عباسي له قوله راغلي د طالبانو د واکمنۍ څلورمه کلیزه موږ ته د دوی د ظلمونو شدت په ځانګړي ډول د ښځو نجونو پر وړاندې تریخ یاد را په زړه کوي. اغلی عباسی ویلی حکومتونه باید پر طالبانو فشار واچوي چې له خپلو ځپنو لاس واخلي. د بشري حقونو څار بنسټ د طالبانو د امر بالمعروف او نهي عن المنکر قانون چې په 2024 کال کې جوړ شو سخت او ځپن کې بللی، ویلی دي چې طالبان د دغه قانون لمخې په کاری او عامه ځایونو کې چاپی وهي، عامه ځایونه څاري، د پلټنې پوستي جوړوي چې د خلکو موبایلونه وپلټي او د وسایطو لسپرلیو او پلي تک کوونکو څخه پوښتنې وکړي. په راپور کې راغلی دي چې پر ښځو د طالبانو لګول شوی او سختو محدودیتونو بشری او روغتیایي خدمتونو ته د دوی لاسرسی په جدي ډول محدود کړي. په افغانستان کې دننه یو شمیر مرمنې هم وایي چې په تیرو څلورو کلونو کې لکه په زندان کې داسې ژوند تیر کړي. د ننګرهار یوې اوسیدونکي جنې غوښتل په راپور کې نوم خپور شي. ازادي راډیو ته وویل
طالب هیڅکله تغیر شوی نه دی، بلکې نور هم فکر او ایدیولوژي نور هم افراطي طرح شوی ده. متاسفانه چې په څلور کالو کې کم ظلم چې په ښځو چې د تعلیم او تربیې نه، د سیاسي ډګر نه، د اجتماعي ډګر نه، د ټولو ډګرونو نه حذف شوي دي او بر علاوه خبرنګارې فعالین د ښځو ټکول کېږي، وهل کېږي، شکنجه کېږي، زندان له لاړل ووژلې شولې. ولې متاسفانه چې هیڅوک د دې په وړاندې یو جدي اقدام ونه کړ.
د پلازمینې کابل یوې اوسیدونکي چې دی هم نه غوښتل په راپور کې نوم خپور شي. ازادي راډیو ته وویل
طالبان به وجود وعده ها
طالبانو د خپلو لومړنیو ژمنو برخلاف د ښځو په اړه محدودیتونه لا سخت کړل او په دې تیرو څلورو کلونو کې هیڅ بدلون ونه کړو. دوی را ثابته کړه چې د ښځو په برخه کې خپل سیاست نه بدلوي. دوی پر ښځو محدودیت ته د شریعت نوم ورکوي، خو په اصل کې دوی په ټولنه کې د ښځو له یو ځای کېدو ډار لري.
دا په داسې حال کې ده چې د 2021 کال د اګست له 15مې وخت د طالبانو تر رسیدو وروسته په افغانستان کې په ښځو پراخه محدودیتونه لګول شوي. که څه هم د طالبانو حکومت په وار وار ویلي چې د شریعت له مخې په افغانستان کې د ښځو حقونه خوندي کړي، خو د بشري حقونو څار سازمان ویلي طالبانو لا هم له شپږمو ټولګیو پورته د نجونو په زده کړو بندیز روان ساتلی. د غرازي ښځې د کار او تګ راتګ په برخه کې له سختو محدودیتونو سره مخ کړي دي.
په افغانستان کې نن سبا په مختلفو ولایتونو کې میوې پخې شوې، خو بازارونه ساړه دي. هله رڅ ده چې بڼوال او سوداګر تاوان ونه کړي. د پښتنه احمد شیبر د یوې مرکې په پایل کې د کرنې له متخصص هدایت الله عمر خیل څخه کړې ده. هغه په دې ځواب کې وایي چې
پوست میوه تولید په افغانستان کې ډېر سوی ده، نو دې ته په کار ده چې سمه تګلاره ورته جوړه سي. اصلا داسې ده چې موږ دوه بخش د هغه لرو، د میوو په ارتباط یو هغه تولیدي بخش ده او یو وروسته له تولیده باید څه ورسره وسي. ډېر عوامل دي، یو سړی خونی یو جز د هغه کار ده. سړی خونی بالکل یو لاره د حل، یو ډېره مهمه لاره د حل ده، خو مشکل دلته ده چې باید پوس سره کم سړی خونی ورته په کار دي. دا د سړو خونو کوم په اصطلاح موضوع چې ده په افغانستان کې دغه څه ده چې هر سړی د سړو خونو تقاضا لري، خو اصلا نه پپیږي. اکثریت معلومات شاید ونه لري چې کوم رقم سړی خونی مونږ ورته په کار دي. نو هغه په څو بخشو تقسیمیږي. نو کوایا چې اوس په تفصیل سره تاسو وایم.
مهرباني
چې سړی خونه په ټوله کې په درې بخش تقسیمېږي یا حتی په څلورې تقسیمېږي. یو خو دغه عادي ځایونه چې موږ په کلیو کې لرو چې هغه د سیوري خواته یو کوټې جوړېږي چې هغه ته هم یو نوی د سړو خونه ویلی سو، یا په دې وروستیو کې وزارت زراعت مخکې یو څو کاله مخکې جوړې کړې دي چې هغه عادي چې هېڅ کوم انرژي پکې استفاده سوې نه ده. دویمې هغه سړی خونې دي چې صرف یو سړه هوا تولیدي، یو مشینري پکې کارول سوې ده. او دریم نوی هغه دي چې هغه کنټرول پیسلا ای سی دی یا ایئر کنډیشن موږ ورته وایي چې هغه درجه د حرارت کنټرولوي، یعنی په دې معنا چې هم هغه ثابته درجه باندې ساتي. او څلورمه نوی چې ده هغه څه ډېره مهمه د افغانستان د اکثره میوو لپاره، خصوصا هغه میوې چې د ډېر وخت لپاره ساتو، هغه ته موږ کنټرول اتموسفیر یا پیسلا هغه سړی خونې وایي چې په هغه کې غلظت اکسیجن او د کاربن ډای اکسایډ موږ کنټرولو. نو په دې مورد کې باید کافي خلکو ته په هوای وسی چې کوم نو سره سړی خونه بنګه ته پکار دی. اگر چې په روسي کې څه دا وزارت کوم شی جوړ کړی دی، ما په ان خو هغه اسنن د کار نه دی، مونږ هغه ته نسو ویلای چې مونږ دا یو سړی خونه ده، خو یو خونه ده منتها په عادي شکل باندې جوړ شوی ده. په دې هدف ته ما په ټوله کې دا ده چې مونږ چې اوس که ګورو چې افغانستان ته له ټولې دنیا نه اوس میوې را روانې دي، او خصوصا د همسایه مملکتونه چې هغه په ډېرې ښه طریقه هغوی ساتلې دي، هغه ټول شیان مد نظر نیولې دي، نو هغوی سره مونږ باید که غواړو چې ورسره په اصطلاح د هغوی سره رقابت وکړو، باید مدرنه سړی خونې په افغانستان کې جوړې شي چې دې ته یو اساسي او دقیق کار پکار ده.
که سړی خونې نه وي لکه انګور چې ځینې په کنګینې کې ساتي، د نورو میوو لپاره د خوندیتوب دغسې ساده لارې شته؟
میوې په دوه ټیپو ویشل کېږي په زراعت کې. یو هغه میوې دي چې وروسته له شکولو هغه د پخوالي په اصطلاح صلاحیت لري چې هغه پخی سي، لکه فرض مثال مڼې، لکه فرض مثال مونږ دا لکه آم، لکه کیلې، یا چې په افغانستان کې کرچستان نه، یا فرض مثال ناک په افغانستان کې، یا فرض مثال آلو دی په افغانستان کې. دا یو بخش میوه ده. او یو هغه میوې دي چې هغه وروسته له شکولو نه یا وروسته له راټولولو نه امکانات دي نه لري چې هغه پخی سي، لکه فرض مثال انګور، مونږ لکه ګیلاس، لکه زردالو، لکه انار. نو هدف په ټوله کې دا نه چې لدی دا باید مونږ پوس ولې په دې که بعضی لارې شته. یا انګور خو معلوم داره چې هغه د کنګینو خو ډېره سابقه هغه ده، او اغلبا چې ډېره کامیابه اوس نه ده، تر څو چې زه معلومات لرم سابقه میتود ده. اما موږ وچوای چې هغه خو ټول ته معلومه ده چې کیدای سي په موږ وچو، یا فرض مثال بعضی میوې. اما که په رقابت مد نظر ونیسو په اوسنۍ نړۍ کې دغه میتودونه چې په افغانستان کې بدون د سړی خون نه استفاده کېږي ډېر کامیاب نه دي متاسفانه، او هغه موږ نسو ولای. زه خپله مې اسان دغه نه غواړم چې خلکو ته ووایم چې تاسو له دغې میتود استفاده وکړئ. ښه، په هر صورت کېدای سي یو دوه هفتې، درې هفتې، څلور هفتې هغه یو شکل ده. اما په ټوله کې په هر صورت باید گرچې خوشبختانه اوس خلک دې ته اړ سوي دي، او همچنان دې ته راغلي دي چې اوس سړی خونې ځتي باید جوړې سي. ځتي مونږ اوس هغه وخت تیر ده چې مونږ په سابقه میتودو باندې کار وکړو. هدف مې په ټوله کې دا ده چې مونږ نسو کولای چې ځتي مارکیټ ته شی عرضه کړو که عرضه کوم قیمت ډېر ارزانه وي، او هغه دې مونږ مصارف په اکثره نه پوره کوي. نو په کار دا ده که اوس غواړو چې میوې وساتو، نو 100% باید په سړو خونو باندې کار وکړو.
عمر خیل صاحب، که څه هم تاسو ټینګار کوئ چې سړی خونې حل لاره ده، لیکن ځینې عام دودونه هم عام سوي نه دي، لکه د کنګینې ته چې مې اشاره وکړه، یا مثلا د افغانستان په شمال کې خټکی، چې هغه خټکی چې کلک پوست لري خلک یې په کوټو کې را ځوړندوي تر یوې مودې ساتي، مخکې تر دې چې دا برق په افغانستان کې عام شي او خلکو ته برېښنا ورسي، آیا داسې نورې لارې موقتی لارې هم شته او مؤثر کېدای شي؟
بلکل اغلار خسته. خو هدف ما په ټوله کې دار چې هدف مې په ټوله کې دار چې دا ذهنیت باید موږ خلکو ته دسی ورکو چې که غواړو چې رقابت وکړو، که غواړو چې یو ښه عاید واخلو، نو 100% باید په سړو خونو باندې اتکا وکړو. اما د تاسو د خبرې په تایید شته، بعضي انواع په افغانستان کې شته چې هغه په جنس پورې تړاو لري، لکه مثلا تاسو مثال د شمال د خټکی ویلې، په شمال کې یو نوع خټکی ده چې هغه په ډیر وخت ساتل کیږي، اما هغه په ناوه پورې تړاو لري. که فرض مثال دا اوسنی ناوه خټکی چې مونږ مثال ووایو چې دا اوس په کابل کې الحمدلله زخت ډیر شوي دي، نو یوازینۍ طریقه یې دا ده چې یا وچ سي او یا په خمي تود سره په سړو خونو کې وساتل سي. که مونږ په غزاړه سیستم وساتو نو شاید نتیجه یې ښه نه وي. یا فرض مثال دا اوس ګیلاس دي، دا څوک موده مخکې د ګیلاسو فصل خلاص ده، اما تر اوسه هم لا هم خلکو په سړو خونو کې ساتلي چې او ډیر ښه. یعنی مطلب هدف په ټوله کې دا ده چې سړه خونه اوس ډیر یو قوي ټکنالوژي نه ده چې مونږ اوس باید ورته په اصطلاح هغه سو ولې په دې چې زه نمونې د مثال لرم. د مثال کیدای سي چې دا مصارف ولري ټیکټ شک نشته، اما تاثیرات زخت ډیر دي. لکه بعضې کسان اوس وړې سړې خونې جوړې کړي دي چې له لمر له لوړوانګو نه استفاده کوي، د لمر له انرژي نه استفاده کوي. دا ډیر عام شوي دي او الحمدلله په عامېدو دي چې دا ډیر مهمه ده. زه شاید دې مې چې سیستم دې د پېسلام ګورته ده د سړې زنجیره وایي یا د سړو زنجیره وایي چې هغه سیستم کې دا میوه داخليږي. مثلا د په میدان وردګو کې هیڅ کله هم یخچالي موټر نه و، سکالې زردالو ته یخچالي موټر راغلی دی الحمدلله، چې دا یو ښه پیشرفت ده. نو زه کوشش دا کوم چې خلکو ته دا باید ذهنیت ورکړل سي، یا هر څوک چې مسؤلین دي چې سړو خونو باندې باید حتما کار وسي. او که دا فرض مثال مونږه پارتي سو په مخکینی میتود یا د کنګینې یا کومبل، زه فکر کوم دا به د لار د حل نه وي.